شما تشکر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډې دلی دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلې دی.
د اروپای ټولنې مشوي تر هغه د افغانستان سره مرستې نه کوي چې نوی حکومت امریکا مونږ نه اخیستي.
د چارو د یو کتونکو نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري.
موږ له طالبانو سره لوی مدیرایسي ډیپلوماټیک تماس لرو سو د سولې په ټاپه ولاړې خبرې مختلاډ شي.
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندیدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
صرافیو خو بنده مشکلاتونه په دې شاته د خرج پیسې نه لرو زمينه نه مسایدې سره پیسې واخلي.
تر دې او نور راپورونه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. بلغاریا لزګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل:
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي. نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې سربیره باید ټول موافقې مشروطې وي.
اغلی مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویره شته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکې سه شنبې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل:
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي. د افغانانو پخوا په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و.
ښاغلی یانیو زیاته کړه چې دی په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیته خبر دی خو هیله مند دی چې هیواد به وتوانیږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دي چې بهر ته بځي او واشنگټن ویلي دي چې د اګست تر 1 نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وړم ورځ ویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پریږدي چې لاړ شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپریږدي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولانډ وغوښتل چې د افغانانو یو 2.5 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري، نه د څښاکو به، نه پناځای او نه هم دارو درمل، او له دو اونیو راهیسې د پولانډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولانډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زور یې بیرته د بلاروس خوا ته پشا کړی دی. پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي خو مینسک دا تورونه رد کړي. په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته ننوتلي دي. له کابل پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته لدی چې د دې کسانو د هویت په اړه څه وایي، په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تیر اونۍ کابل ونیو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگتن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتی توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې با ثبات خوندی او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سیشن به پوراس په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلی وو دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلواله ډلې چې افغانستان ته پناه وړي ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسي او د روسي متحدانو ته به مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبري وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندیز شوی وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي. د وی پانه پته مو ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. افغانستان سره د نړیوالو په سلګونه میلیونه ډالر مرسته چې ټاکل شوی و همدا اونې کابل ته وسپارل شي وزنډې دي. روسه تر دې چې د اگست په 15 طالبان کابل ته داخل شول، یو شمیر نړیوال موسسې اندېښمن شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یونسي چې وده یې تر یوه بریده د ډاډ وړ وي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړی دي. د بانک سی این پی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دی ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو دغه ښار یولس ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو بیان د سېشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهارشنبې به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پروسوویل پر راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي. له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي.
طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي. خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
و هم اوریدل چې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونه میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځنډ دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې دا چې دا مرستې به بیرته دوام پیدا کړي او کنه، او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجلب کړي. همدا پوښتنه مې په تېره خپرونه کې د چارو له کتونکي وایس وردګ نه وکړه. هغه وایي
تاسو وګوره چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر تر پښو لاندې کړی دي. د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوقي په خاصه توګه تر پښو لاندې کړی، او بیا په مسله په وسله واله توګه دغه د حکومت پرځولای دی او خپل نظامی مبارزه ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکار کړی ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوی دي او یو څه بدلون موندلی. لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابت کړي چې دوی به د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخه تبوزی، په شفافه توګه مخه تبوزی. نو دغه مسائل ته نړیوال ټولنه منتظره ده.
بله، او ورداک صاحب، یو ډول د نړیوالو په دریس کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپای ټولنې او جرمنی یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بلورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته، تازه هم دا پرونه و هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډې. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریس کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریس کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې بدوی د امریکای او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا به عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر و ډیره حد پورې مشروعیت تیار حاصل کرده د امریکای نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اتا زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اخته ته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او نړیته راجی
کی. بله ورداک صاحب، تاسو وای چې امریکا شین څراغ ورکړی دی د بایدن خبری کانفرنس هم چې کله طالبان کابل ته نن وتل ک سړی وګوري، هغلته هم د طالبانو په ګټه خبری وکړي، او ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګټه. دا معنی چې د بایدن خبری هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ پلان محال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډیدل مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کی؟
طالبان هم په ډیر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې 9.5 میلیارد ډالر ده دغه کنګل شوی ده. مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به ونشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغه سه که سرای شاهزاده خلاص شي دوی به اسعار دی کومه کوي او دغه خلک په اس آی وی باندې چې امریکای او اروپا و نور ملکونو توزی در هر یوی در جانس لاعقل پا اوسنه و قوانین و کلاس لزر دالر هر کورنه و باسی در خپل طول اقتصادی مشکلات دی او بل نو 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 طالبان طالبان هم پدیر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شموله حکومت دلته مطرح کی
نو هم دې فشارونو ته بدوی ته وکولی سي د حل لار پیدا کیلان محال کې
نو فکر کوم فعلا خبر روان دي فعلا شرایط د فدیر واضح شرایط هم ندی او ډیر اسانه شرایط هم ندی ځکه اقتصادي فساد او اداري فساد کې کېل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت د دوی سره شریک کی دوی غواړي چې اقتدار او یا هغه واک منحصر کی پزان باندې لیکن طالبانو ته پکار دي چې د ټولو قومونو نه او د ټولو ولایاتو نه د سیوا قوي او مسلکی او مردم شمول اداره کی.
په واشنگتن کې د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د کابل د هوایي ډګر تازه حال دا دی چې لا هم دغلته چارواکي وایي چې شاوخوا 10000 کسان په تمه دي چې له افغانستانه په الوتکو کې ووزي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم ویلي دي چې 1.5 زر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لا پاتې دي او دوی به د اګست تر 1.3 دغه عملیات مخ ته وړي. تر دې وړاندې ټول ټال دغه 6000 ځواکونه افغانستان ته راستولي وو چې د دغو کسانو د ایستلو اسانچاري برابر کړي، خو اوس امریکا وایي چې 4.5 زر عسکر په تیرو 4 ورځو کې بیرتستانه شوي دي. دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت نور څه څرګندونې کړي، تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستان د امریکا یاتباو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1.3 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یې وباسو. لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولای، د هڅې به هر ورځ د اګست له 1.3 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلنکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1.3 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلنکن په باور لا هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایات به له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلنکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوي مدیر رئیس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالی کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړي ژمنې پر ځای نه کړي، واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپلو حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
بله اوریدونکو کولای شئ نن دا بحث را سره واوري ل دوه تر دریو پښتو بحث دی او ل درې تر څلورو هم دري. په دې بحث کې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت خبري کیږي. دا چې وضعیت کوم خواته روان دی تاسو ته زده خبرونې شمیره هم اعلانوم. هله د چې در سره ولیکي او په دې او نور خبرونو کې موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د سټډیو نړیوال شمیره دی 00202 12 شپږ سلوېخت صفر. یو بل شمیره ده 00202 12 15 سلوېخت صفر یو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د اګست 1 نیټې ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو رئیستلو وروستۍ نیټه ټاکلې په اشاره لیکلي چې د دې نیټې له را رسېدو سره هغه خلک نهیلي کیږي چې لا هم نه دي ژغورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي. ورځپاڼې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلي چې له کابل په چارټر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراس هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. ورځپاڼې د هغو خنډونو یادونه هم کړې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لاره کې پیش کړی دي او له کابل غنی چارټر الوتکې تقریبا تش ستنې شي. یو اس ټوډی ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د استلو پر عملیاتو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ پر اساس لیکلي چې د سه شنبې په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستانه نږدې 0,000 تنه وایستل. د سه شنبې په ورځ د امریکا 240 پوځي الوتکو له کابل څخه 1,200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 1,900 تنه وایستل. له افغانستانه په الوتکو کې د خلکو د استلو روان عملیات په تاریخ کې د حواله لارې تر ټولو ستر بلل شوی دی. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو د امریکا د متحدانو او همدارس د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړی شوي یا د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي د استلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي شته چې ژر دا عملیات بشپړ شي. شغله بایدن د دې پلوی دی چې د اگست تر پایه د استلو عملیات بشپړ شي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي دوی به له افغانستان د استلو عملیات تر ټاکلې نیټه بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هلیکوپټرو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول لیکلي طالبانو تر سلو ډیر روسی هلیکوپټرونه نیولي، خو طالبان له دغو هلیکوپټرو څخه تر ډیره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عملی نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ کولای شئ زموږ له خبرونو سره په سکایپ کې هم تماس ونیسئ. پر دې سربیره د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې موندلای شئ. زموږ ویب پاڼه ته ورتللی شئ azadiradio.com. پر ویب پاڼه سربیره مو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز پر یوټیوب هم ازادي رادیو موندلی شئ. په دویمه نیمه کې درته دوا اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. هله د چاغه هم را سره ووري، خو اوس دې ترازو چې په افغانستان کې د بانکونو صرافیو او نورو ورته کاروبارونو تړل کېدو عادي خلک لستونزو او ننګونو سره مخ کړی دي. خلک وایي چې په بانکونو کې زیرمه پیسې همال تپات دي او دوی اوس دراويستو موقع نه لري، او کچیرته دا پیسې راو باسينو په اکثرو ځایونو کې صرافي نسته چې دوی افغاني او ته واړوي. دا چې د خلکو د ستونزو نور جزئیات څه دي تفصيلي په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې طالبانو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبې ورځې به ټول بانکونه پرانستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړلې دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شاهزاده سره یې تړل کېدو ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی، او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې و په بانک ده، او سه په صرافي هم خو باندې مشکلاتونه پدې ده چې حتی د خرج پیسې نه لرو. زموږ نه مسای دي سره پیسې واخلي.
په ورته محل په شاهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي راډیو ته ویل دغه سرای اوس محل تړل ده او د ټولنې د غړو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شاهزاده سرای پرانستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبې په ورځ داسې ریپورټونه خپاره شوې چې مرکزی بانک پرانستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ نه وخته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شاهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو، اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کم سړکونه دوی خراب کړي دي. زما هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ کړي. ښار ته چې کومه لاره تللې ده دغه لار د شل لیکو لار نه ده، اوس په دا خراب ده چې وخت ته وخت نه تېرېږي.
منجم بشر کل شم چې میدان ورتک ولایت بنچک دی ولسوالۍ ګوډه پایوان کلی. د افغانستان د اسلامي امارت پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارت له چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې رغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفقنی ولیدی دا خارجی بهرنی عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولیدای د خدای پاره د افغانان د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولیدي د ځان سره بیا ودی ته افغانستان ضرورت لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی لدې سره ورورو د دغه خبرونه د خبری مسایلو د پای شی بوته رسیدلی یو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پامو کړی لاندو خبرونه ته. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. میرمن مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دا ویرشته چې دا هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو پر مرکز بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل چې په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر وضعیت له نږدې څاري او د هیلمندې چې یو شمیر افغانان چې له بلغاریانو سره یې کار کړی له کورنۍ سره یو ځای په مسؤون ډول بلغاریا ته راولېږدول شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې تاک ته منتظر دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولنډ وغوښتل چې د افغانانو یو 2 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانان سم خواړه نه لري، نه د څښاک اوبه لري، نه پناه ځای او نه هم دارو درمل، او له 2 اونیو راهیسې د پولنډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي. له کابله پرون 150 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته له دې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه ووایي په یوه اعلامیه کې څرګنده کړې چې په دې کسانو کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته ویلي چې باثباته، خوندي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري نږدې ټول وړاندې شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیران پرون تایید کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د بشري حقونو پروګرام او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرونه مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغراست وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیرا یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبانی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینا ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دوویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیر ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاصه شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه اداره قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تغدا د پرنسپل ده چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیت چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یو انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي جلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلفه دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی یې، ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ به دا هم موږ تاسو اولاد دی داجل کې هم باید منګو ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې منګو تاسو هم به مکلف شئ چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علام مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کومه
غا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه میومنی په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین پاکله څومره پیګی
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی څوار لسم سن فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن فارغین درلوده
په یاد ځای کې کومه اسانتیاوې دي
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لري محصلین په فارغ وخت کولای شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په فارغ وخت کې هغه کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مقالونه دغه لاره تکمیلی بشپړوي
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کېګو ارزښت روښانه وو د خونکو او محصلینو خبرې هم در تخبرو له ازادي رادیو سره اوسي قدرمن اوریدونکو سید جمال الدین افغان د کابل په ځړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته خونکي روزي د سید جمال الدین افغان شین محاول لوړې ونې خکلی ګلان پاکه هوا هیڅ دکړې ته زمينه برابروي په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي د ابتدایي برخې خونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسن زیسخمو پوښتلې دي
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی څوار لسم سن فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن فارغین درلوده دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول ولی په اثر کې د څو کلونو راپدې خو دوی اوس فعلاً لپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې لپاره یو مسلکي معلم فارغ وو او بیا نو دا په دوه شیفتونو کې د چې یوې پری سرویس په نام باندې چې هغه اوس پیلند لپاره نه موږ په نه نیم کال کې یو دوره فارغ کړه او پیلند لپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخیر خدمت موږ کولای شو چې جذب کوو هغه وروزو فارغ کوو بیا نو دوی د سکه چې دغه دوه کال نور بیا د دې لاندې دوی په تون تعلیم تربیه ته او د لسان دورې الته تکمیلی یې بشپړی په نوملې کې خو د کانکور د طریقه په پری سرویس محصلین موږ تر معرف کېدل بیا په دې اواخیر کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې او دوم وخت اخیری خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه دغه هغه پرمی خانه پوری کوي او پس هغه موږ تر پیژندل کیږي تقریبا دلته لست فار پنتلرو چې یو دغه جمله نه موږ وو رښتوی لرو دریت پارپینټه مونږه غیر رښتوی دي چې هغه د پارپینټونه مسلکی مزامین زمونږه شاګردانو ته تدریسي چې هغه عبارت د تعلیم تربینه روانشناسي او کمپیوټر ساينس دغه ډپارټمنټونه زمونږه ان مستقیمه په رښتو کې محصول نه لري ولی په دغه وو نور رښتو کې د داخل دی او مسلکي مزامین دي چې د تدریسي چې وو رښتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو ادبیات دری لرو ادبیات پښتو لرو ساينس لرو اجتماعيات لرو او علوم ديني تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل پراخه شوې ده محصولم کم ده خو په حدود 240 نفر استادان د خوان د تدریس کوي
دا چې سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او خونګو لپاره کوم اسانتیا ودی بیا هم استاد حسن زئی وای
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو محصلین په فارغ وخت کولای شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په فارغ وخت کې هغه کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مقالونه دغه لاره تکمیلی بشپړوي سہولتونه د دې چې دلته طبقه د وناسو ده او زموږ استادانو اکثریت د وناسو طبقه ده نو دا د دوی د پاره سوالات ته چې ونه تشتره په حدود درې منځل چې نوې کمپلیکس به همه شروع شده لا تکمیل نده. تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې ده او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځان ته مستقله تعمیر تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو حدود دوه تعمیر د برابرۍ چې موږ سپیره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خزینه طبقه ډیره د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثر استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس را تکوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سپل نجونې سلکان ته داس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د تنورې ښځې دي، انجرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ سره موږ درک کړو. موږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري زما په نظر.
استادانې بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه ارامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر الش پګو کلو نور په دیغه استاد ده، هغه د ځان پاکله وای
تدریس سره علاقه و او غوښتل مې چې تدریس وکم او څنګه چې پنتون فارغ شو لګ په کادر کې و نمرې مخې وی نو ځکه ته مکتب نه مخته د ډیر نیمه تحصیلات مو ځکه نن تر راو چې سید جمال الدین په دې کې دی چې شاګردان لک سره رسیدلې دي لک سره خبر پويږي تدریس ورته اسانه دی او سره سره هته وی او سوي لوړه ده او موږ خپل دې ته تشویق کوي چې خپل ځان ورسو او دې ته تدریس او هر مشکل چې وسره په ګډه مل کړی د شرط چې د تدریس په برخه کې هغه موهیت شرایط دي چې شرایط آرام وي او موهیت سم وي شین وي غلمغال نه وي د شاګرد ذهن ټول وي نو ښه تدریس تر سره کیږي خپل طبیعت ذهن آرام وي خوشاله وي نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلويخ جریبه ځمکه بیله شوې وه خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي دا چې د سید جمال الدین لشنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې
اتلس کاله
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله سوې
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلومات وو دغه ټوله صحیح ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه بیا دې که باز بانجان رومې ته او هر شي ته اجارهدار خلکو ته اجاره ورکړه لکه غنمې پکې کړې وې مایه دیږي
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته دا راته وایه پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لري
دلته زردالو دي ناجو ونې دي د صبر ونې دي د چنار ونې دي او دانیال بیا دې ورته وایي چې جوړ کړم دي لګې نه دي دغه شان دي
یوازې ته د ګلانو بوټي وبکای کنه
تقریبا 2000 څو بوټي په اختیار دې مده دوه کس دي بیا یو نفر هلته بازه په غوند هغه دغه خدمت کوي د غدبت بنیم زره بوټي زخپلا نو ګلان چې بیلې قچ کولې ټول
څومره وخت وروسته دا وبکای
زه چې کله وګورم چې تګي وبکوم کفن زوره زبادي کدرې زبادي
دا اوس سراغ لګوره ډیره ګرمي ده لمرم تیز ده او تا وبکول نه خرابيږي
نه وخت چوبه به د سدانازه کګلان په ګرمه کې هغه کې به د امکان د خرابېدو چوبه جوش کیپ کنه ګرمه راځي او وخت چې اوس موږ ته کته چې دوه وازه خراب او موږ ماشين د غدبدري رزقي کې جوړ کړه نو دغه د خاطره تګي وبم کړه چنار مې مو وکړه ما ځ چنار دم مې مو وکړه بل مشکلات دی بوټو چې وبو هغه کړه وا خبرونه کړه و مجبور وي زبوټه کې ګرمي و کار خمغه و چې ویری بوټ تر هغه بند کو چې به وبو به ځای مصرف نشي
کله چې ته د سید جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره
ولا زه خپل په دې ګلونو کې دایم کار کوم ستړی ته نه لرم سن مې و پنځه سترز دلای خو زایم بیا شلی یا پنځه وشته ایمانی دې چې ما خپل په وجود کې پېچ کړی کړی دا منی
د ګلونو نمونه خو ته واخله د کوم ګلان دي
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام د ریحان ورته وي هغه دی او اتلس رقمه ګلان دي
که څومره هم یو سیمه ښکلې او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته یې پام ونه شي ښایست بې رنګه کیږي نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیک سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بېکاره توکي په انګړ کې اچوي
اوس خو سبای نشته د یو ټیم ده پس ماسپښین ده هغه صنفونه ټول پاکیږي هسې جارو کوله پاک صفا
کومه طبقه ډیر زیات ارت سره خواچی مثلا دی کوم څه خوري قطای غرزی
خو یو یو ناپو چې دی هغه ته نور ټول سم دی
هغه یو ناپو څه کوي
خو مثلا یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کی کوتیګه کنی چې په هغه غلدنی ایسته خطا کی کوونه ولاند یا د ګلانو په خاطر چې بس زیوش کا
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو ور خو بزرګ نکیږي خو کرا کرا د پویګه چې څه خبره
او ویلم ډیره غاټه ده او تا قنم زیات دی مسلینم ډیر راځي او استادانم زیات دی څومره په تکلیف زار دی پکې
چې څومره تکلیف یم دغه وظیفه ده ما شخلو ټول یو ځینم در ټول ملازمین ما شخلو هم دغه وظیفه ده د هر چا مثال سنفونه معلوم دی چاته دوسم دی چاته درسم هر څوک خپل کار کوي خلاص هیڅ مشکل نشته
کوم کار په صفاکاری کې تاسو سخت ده
ولا اوس موږ وخت یو ټول یو شی هیڅ سختی نه لري په خوشالي باندې کارم کوي هغه کوي یو خندا او ټوخه در ټول کار ده پس کار بخنه پیږي څه حساب
څه غواړي له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکړي یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي څه غواړي دوی څه وکړي چې مثلا ادي اقل تاسو کار را کم سي او د زاین ډیر نه پاک نسی
هغه خو بیچارهګان استادان خود در ټول ته وایي چې ځان ټول منظم کی کثافات په خپل هغه کثافدانی واچي نور خو هغه مرتبه در باز جنکیان دی الکان دی لک شوق دی یاسی از اچه زیادی زی پا خپل مخبان دی زی پا خبر پسی لگی زی چی سی صاف ده
یعنی ده کار باید اونه کی؟
نه باید اونه کی چهر سوکیه و قطی پا از غالدانی اغوا چه ای خپل صفحه دیست خبر نشد بیخین مرداری
درن دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
جمالو نم دزان جوړ کړی دا جما
باد کړ جواب